اخي بندا
د زابل د ولایت میزان پور سوالی کې سخت سیلابونه راغلي دي د خلکو کورونه زیات وړي دي
او سمون غیران پاتې چې څه وکړو
نو هیله مند يم دولت هر څه زر سره مرسته وکړي
دا د هغه سیلاب زپلو غغونه و چې رستي او سیلابونو سخت زپلی و دوی له حکومت او مرستندوی موسسو د مرستي غوښتن کړي زما سلامونه هم باندې د خبري خبرونه کې درته د افغانستان د رستي او سیلابونو څخه د خبرونو او راپورونو ترڅنګ د طالب چارواکو د سفرونو د مافیت پاړه د پریکړې رستي جزئیات هم درکو خو تر هر څه وړاندې لاند خبرونه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړو پرون هم د طالب مشرانو پر سفر د بندیز په درس کې سره ویشلی وو د خبره د فرانسې دولتي ټلویزیون فرانس 24 د ډیپلوماټیکو سرچینو په حواله کړی ده د طالبانو پر دیالس مشرانو د سولې د خبرو په موخه د سفر بندیز مفشوي وو خو دغه معافیت ترجمه پای ته ورسیده د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پرونی غونډې نور جزئیات لانه دي رسنیس شوي تر دې وړاندې ویل شوی وو چې پر طالب مشرانو د سفر د بندیز په مسله کې روسیا او چین له اروپایي او امریکایي مشرانو سره یو خلنتی طالبانو هم ویلي چې پر دوی بندیزونه د دوه د تړون خلاف ګام دی او باید له بندیزونو د فشار د وسیلې په توګه کارونه خستل شي د افغانستان د هوا پیژندنې اداره په 19 ولایتونو کې د روسیو او ناڅاپي سیلابونو خبرداري ورکوي دغه ادارې په بدخشان، تخار، نورستان، کونړ، لغمان، ننګرهار، کاپیسا، پنجشیر، بغلان، پروان، کابل، میدان وردک، لوګر، پکتیا، خوست، پکتیکا، غزنی، اروزګان او زابل ولایتونو کې د احتمالي اورښتونو او د سیلابونو د راوتلو اټکل کړی دی. د اورښتونو اندازه د لسو او څلویښتو میلی مترو ترمنځ اټکل شوې ده. د دغې ادارې د خبر پاڼې له مخې په هرات، فراه او نیمروز کې له خاورو او دوړو سره د توندو بادونو وړاندوینه هم شوې ده. سیلونو پرون د کابل کندهار لوی لار هم په غزنی کې پرې کړې وه چې له امله یې په سلګونه مسافر په لار کې بند پاتې شول. له دې سره جوخت تیر شپه سیلابونو په غزنی کې 15 کسان وژلي دي. د افغانستان بانک و مخری څنګه د پاسپورت ریاست پنګړ کې پرانستل شو د پاسپورت ریاست چارواکي وایي چې دغه اقدام د هغو کسانو لپاره د سنتیاو برابرولو په هدف شوی چې د پاسپورت اخیستلو لپاره د ریاست ته مراجعه کوله د پاسپورت د اداري رئیس په دې اړه باندې ازادي رادیو ته پیغام هم را لېږلې دی دغه چارواکي وایي چې د مراجعینو د نوبت مراتبولو په هدف به د نمبرو اخیستو اوتوماتیک ماشين هم فعال کړي د پاسپورت ریاست دغه اقدام داسې مهال کوي چې په وروستي او میاشتو کې په پاسپورت ریاست کې د خلکو ګڼګونه زیاته شوې ده پاکستاني چارواکي وایي چې د دې هیواد پولیسو په خنۍ سید اعظم عمران خان په ترهګرۍ تورن کړی دی دغه اقدام خای په پاکستان کې سیاسي کړکیچ لا زیات کړي دا تور پر عمران خان په اسلام آباد کې د هغه ورستۍ وینا ورسته لګول شوې ده هغه په دې وینا کې ژمنه کړې و چې د پولیسو هغه مشر او یو قاضي بچ په خبره یې د یو نږدې همکار له توقيف ورسته شکنجه کړې محکمې ته راکاږي او اوکراین وایي روسیې د زاپوریژیا د اټومي تاسیساتو په شاوخوا سیمو بریدونه ته دوام ورکړی او امریکایي چارواکو هم خبرداري ورکړی چې مسکو په پام کې لري چې د اوکراین د خپلواکۍ د ورځې له منظرو سره هممهاله د دې هیواد پر ملکي او دولتي تاسیساتو بریدونه زیات کړي په سیمه کې له روسیو نښتو سره د یوې اټومي ویجاړونکې پیښې په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي د امریکا متحده ایالاتونو خبرداري ورکړی چې مسکو په پام کې لري چې اوکراین د خپلواکۍ د ورځې لالمانځلو سره هممهاله پر بنسټیزو او دولتي تاسیساتو حملې وکړي په عین حال کې د اوکراین د وسلوالو ځواکونو د درستی زوالي دفتر نن سهشنبه وویل چې روسي ځواکونو د اوکراین پر څو خارونو چې د زاپوریژیا اټومي وټې تاسیساتو نږدې دي توغندیو او د توپونو بریدونو ته دوام ورکړی دی په دغه بریدونو کې لږ تر لږه څلور کسانو د ټپي کېدو خبر هم ورکړل شوی دی د دې خبرونو ترڅنګ راپورونه درته د افغانستان او نړۍ نه لرو زموږ ملتیا وکړي روستیو سیلابونو د افغانستان په زیاتو ولایتونو کې خلکو ته د سرومال توانو نړولې دي.
کورونا ورانسوی دی ټول شان لمانځه لاړ.
مجاهد وای کدا طالب چرواکو پر سفر بندیزونه وزشي د بلوی ظلمي
خدا سے بندیزونه ولګیږي او د دې لپاره دلیل هم نه وي. دا یو ظالمانه اقدام دی. اسلامي امارت په دې مورد باندې خوشینیم خو
کندهار کې هغه خوونکي تدریس کوي چې لشبګم پورته زده کړې نه کړي.
څوم پاریغ معلمان موږ په ولسوالۍ کې تقریبا یو یا دوه لرو هم نه بالا نو یاد شپږم پاریغ دي او یا کم وخت د داوود خان دی خواته په مبغران کې مکتب ویل سوې نه دي.
د خبرونه درته زفرید سیال د میر احمد صافی د تخنیکی چارو په سمبالښت وړاندې کوو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د افغانستان د بیلابیلو سیمو یو شمیر سیلاب ځپلي کورنۍ وایي سیلابونه یې حرت سوړي او حاکم نظام باید ورسره د ژوند د نمړنیو توکو مرستې وکړي. په همدې حال کې پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د حکومت وزارت مسؤلین وایي تېره شپه هم په یو شمیر ولایتونو کې سیلابونه راوتلي چې خلکو ته یې پراخ مالي زیانونه اړولي دي. دا په داسې حال کې ده چې د مسؤلینو په وینا په تیرو دوه اونیو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د سیلابونو له امله اتیا تنه مړه شوي او له 160 تنو ډېر ټپیان شوي دي. نور جزئیات په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې سیلابونو پراخه ویجاړي رامنځته کړې او مرګ ژوبلې اړولې ده یو شمیر سیلاب ځپلي وایي تر دې دمه ورسره د حکومت او بهرنیو مرستندویو موسسو له لورې هیڅ ډول مرستې نه دي شوي. دوی وایي سیلابونو یې هر څه وړي دي. حکومت او مرستندویو موسسې دي ورسره لږ تر لږه د ژوند د لومړنیو توکو مرسته وکړي. د لوګر د خوښۍ ولسوالۍ اوسیدونکی ذبیح الله او د کابل د موسهي اوسیدونکی نیلاب ازادۍ راډیو ته وویل
وروره د مونږ خواته بخي بد حالت روان ده. کورونا وران سوي دي ټول شیان له منځه لاړ. د مونږ هغه خوراکي مواد چې و هغه خلاص شو او سمونږ ایران پاتې یو چې څه وکړو کومې خواته لاړ سو کور نه لرو چې هغه کې ژوند وکړو خوراک لپاره څه نه لرو چې مونږ وخورو او د مونږ ماشومانو ته ورکړو.
دلته به صحیح ولس والے کې ډېر سیلابونه راغلي کورنۍ ویجاړ کړې دي. موږ ډېر په تشویش کې یو نو هیله مند یم دولت هر څه زر سره مرسته وکړي.
دوی د غشان په ځینو سیمو کې د طالبانو د حکومت له لوري د شویو مرستو د شفافیت په اړه هم انتقاد کوي او وایي ډېر وخت له هغو خلکو سره مرستې کېږي چې له طالبانو سره نږدې اړیکې ولري خو پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د حکومت وزارت مسؤلینو دغه ډول ادعاګانې رد کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو دوه اونیو کې د مسؤلینو په وینا د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې سختو سیلابونو نږدې اتیا کسان مړه کړي او له 160 ډېر یې ټپیان کړي دي. پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د حکومت وزارت مسؤلین وایي د دې تر څنګ سلګونه جریو کرنی ځمکه باغونه او د غشان کورنۍ څاروي د سیلابونو له امله له منځه تللي دي. د دغه وزارت ویان محمد نسیم حقانی د سه شنبې په ورځ ازادۍ رادیو ته ویل چې تیره شپه هم د میدان وردګ په ګډون په غزنی او کندهار کې سختو سیلابونو خلکو ته مالی زیانونه اړولې دي خو ځاني زیان نه دی رسیدلی.
تیر شپه د هیواد په مختلف ولایتونو کې زورور بارانونه وو چې دا غوي خبرسره ډېر شدید سیلابونه راغلل. دغه سیلابونه د میدان وردګ ولایت همداسې په لوګر کې په غزنی کې په لسګونو کورونه خلکو تخریب کړي دي خو الحمدلله د جانی تلفاتو تر اوسه کوم راپور نه لرو. خلک زیات منتظر شوي د کندهار کابل عمومي لاره د قرباغ په سیمه کې بند وو چې اوس خلاصه شوې ده.
دای وای وزارت هڅه کوي چې ټولو سیلاب ځپلو سیمو ته مرستې ورسول شي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د طالبانو حکومت له ملګرو ملتونو غوښتي چې له سیلاب ځپلو سره د مرستې وکړي. په همدې حال کې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په شمال ختیځو 19 ولایتونو کې د ورښتونو او ناڅاپي سیلابونو خبرداری ورکوي. دغه ادارې په بدخشان، تخار، نورستان، کونړ، لغمان، ننګرهار، کاپیسا، پنجشیر، بغلان، پروان، کابل، میدان وردګ، لوګر، پکتیا، خوست، پکتیکا، غزنی، اروزګان او زابل ولایتونو کې د احتمالي ورښتونو او د سیلابونو د راوتلو اټکل کړی دی. د ورښتونو اندازه د 140 ملي مترو ترمنځ اټکل شوې ده. د دغه ادارې د خبر پاڼې لمخي په هرات، فراه او نیمروز کې لخوا او دړو سره د توندو بادونو وړاندوینه هم شوې ده.
وروسته یو سیلابونه د افغانستان په نږدې شلو ولایتونو کې خلکو ته ساني او مالی تاوانونه راولې دي. چارواکو هم ویل دي چې په دغه سیلابونو کې نږدې اتیا تنه مړه شوې دي او یو سلو شلو ډیر ټپیان شوې دي. دا چې ولې په دې وروسته یو کې په افغانستان کې دا سیلابونه ډیر شوې دي، پام دی اړمو د کابل د پولی ټکنیک او بو مدیریت او چاپیریال ساتنې پانتون په خنې استاد او څیړونکو خغلی محمد اسم مایار په خبرونه کې مل مکړی. خغلی مایار ستړی مشي په خیر راغلی.
سلامات تاسو ورته کوټول ته سلامونه درنه
وایم. مایار صاحب په پیل کې راته دا وایي چې ولې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د بارانونو او سیلابونو دومره ډیر شوی دی، لته په څه کې ده؟
ډیره مننه. کومه د افغانستان د ورښت او وښت او ګورو محلني وښته دا خی چې د افغانستان کې ورښت معمولا د اکتوبر څخه پیل کیږي او د جوزا یا د می میاشتې تر پای پورې ادامه لري. وروسته له هغه دغه موسم د ټول کال پرتله د نور وښ وی او وړي د افغانستان په ډیرو سیمو کې ورښت نه وریږي. خو د دغه اوسنۍ ورښتونو اصلي لامل د اقلیمي بدلون څخه اقلیمي بدلون دی چې هغه د نړۍ په تودوخه او همدارنګه د اوبو په سایکل باندې اغیز کړی دی. که زه تاسو ته ووایم په واضح ډول هغه داسې دی چې په تیرو میاشتو کې په افغانستان کې د ګرمې هوا څپې تیرې شوې چې ډیره ګرمي ورسره وه، همدغه د هوا څپې د بحر له سطحې څخه اوبه تبخیروي او دغه تبخیر سایکلون یا د اوبو د څپو څپې رامنځته کوي چې هغه بیا موسمی سیمو باندې یا هغه سیمو چې موسمی ورښتنه پکې ده لاله وریږي چې معمولا هند او پاکستان دي. په خو په افغانستان کې د خوست او ننګرهار او کونړ دغه سیمو باندې ورېدل. خو اوس دغه څپې دومره تیز شوې دي چې هغه د افغانستان منځنۍ سیمو ته هم راځي او دلته د سیلابونو لامل کېږي او ډېر زیانونه اړولې دي. نو دغه پیښو اصلي علت په لویه کچه پیمانه کې اقلیمي بدلون دی چې له یوې خوا د اوبو د هوا تودوالی او له بلې خوا د دغه ګرمو څپو څخه د هوا وبخې د اوبو بخار رامنځته شوی او هغه دلته په افغانستان د ځای کې ورښتونه رامنځته کړي دي. بل علت یې هم خپله دغه وچ موسم دی چې په افغانستان کې تیر شو یا وچکالي ده، د هغې له کبله د افغانستان ډېرې شنې سیمې وچې شوې دي او دغه شنې سیمې چې کله وچې شي نو اوبه ځمکې ته نه جذب کېږي او دا بیا وروسته ځمکې باندې د اوبو بهیر رامنځته کوي چې هغه د سیلابونو لامل کېږي.
مایار صاحب، داسې حل لار شته چې خلک له دې سیلابونو له دغه بارانونو ځان وژغوري او هدي اقل مخکې له مخکې پوهوي چې هغه خپل سیمې پرېږدي؟ داسې څه نښې نښانې شته چې د خلک وپوهېږي چې په آینده کې د دوی په هغه سیمو کې چې شدید باران وي سیل راځي او دوی باید ځان وژغوري؟
دقیقا ګوري، داسې یو میکانیزم یا داسې هغه نشي امکان نه لري چې موږ د سیلابونو مخنیوی وشي د نه پېښېدو. یعنې سیلابونه پېښېږي خو ځینې اقدامات شته چې د هغې په ترسره کولو سره یې تلفات راټیټېږي. یو له هغې څخه هم همدا د وړاندوینې خبرداری دی چې ورکول کېږي. خو دلته یو سوء تفاهم دا دی چې ډېر پراخه سیمه هغه تر پوښښ لاندې راولي او ځینې خلک دقیقا نه پوهېږي چې خپل کور باید تخلیه کړي که نه. اما کله چې دغه وړاندوینه د افغانستان د هوا پېژندنې د ادارې لخوا ورکول کېږي، دوی باید خپل موقعیت په خپل ارزیابي کړي چې د دوی کور د سیلاب د تحلیل سره مخامخ دی که نه. که چېرته په ټیټه ساحه کې وو یا مثلا سیند ته نږدې وو یا مثلا لکه اوس حالاتو کې چې کورونه سیلونه وړي، دغه موقعیتونه ټول په خطر کې دي. نو دوی باید خپل د دغه وړاندوینې په اساس تصمیم ونیسي چې ځای تخلیه کړي مخکې له دې نه چې ورښتونه وشي. ځکه په راتلونکو ورځو کې هم د وړاندوینو د ورښتونو سیلابونو خبرداری ورکړل شوی او دا پېښې به په نورو راتلونکو کلونو کې هم ترسره شي. ځکه وچکالۍ په د کال په لومړۍ میاشتو کې ورښتونه اغېزمن کړي او هغه دغه میاشتو ته انتقال شوی چې اوس د سیلابو لامل کېږي. دوهم اقدام د سیلابونو دپاره د لارو پرېښودل دي تر څو په مسؤول ډول هغه لاندې خواته وبهېږي. متاسفانه په افغانستان کې ډېرو کورونه ډیرو خلکو کورونه داسې ځای کې جوړ کړي چې هغه د سیلاب خطر په پام کې نه دی نیولی او همدا لامل شوی دی چې هر چیرې د سیلابونو له کبله تلفات لوړ شي. د دې تر څنګ دولت خپل هم باید اقدامات ترسره کړي د اوبو د مدیریت لپاره، یعنی که چیرته د اوبو د مدیریت اساسي چارې ترسره شي یا زیربنا جوړه شي نو دغه اوبه په وجې دی چې زیانونه رامنځته کړي له دې څخه کېدلی شي ګټه واخیستل شي د وچکالۍ د اغېزو په راټیټولو کې او همدارنګه کرنه کې په نورو برخو کې. نو د افغانستان یو ولایت چې دغه تلفات پکې لوړې زادې چې نه هغه اساسي زیربنا شته د اوبو د مدیریت لپاره او د خطرونو د کنټرول لپاره او نه دغه کورونا او د خلک ټولنه یو استقامت دغه ډول پیښو په وړاندې لري. متاسفانه په ټیټو شرایطو کې د افغانستان د خلکو ژوند دی او دا ټول فاکتورونه چې سره یوځای شي لکه باران یا لږ ورښتم
ډېره زیاته مننه ښاغلی معیار له دې نه چې وخت مو راکړه. د کابل د پولیټکنیک په مدیریت او چاپیریال ساتنې پوهنځي پوهنې استاد او څېړونکی محمد عاصم معیار و چې د روستۍ او سیلابونو په اړه باندې موږ سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
بیا به هم روسته او سیلابونو ته تم شو. په غزنی ولایت کې لتیرې ورځې څخه سخت بارانونه ورېدلې دي چې له امله یې سخت سیلابونه راوتلې دي. د طالبانو حکومت چارواکي وایي نومړی معلومات ښیي چې تر اوسه پورې د دغه سیلابونو له امله 15 تنه وژل شوي دي. دوی وایي دغه سیلابونو زیان مالی زیانونه هم اړولې دي. نور حال په دې راپور کې
د غزنی ولایت لامونیه کومندانۍ څخه په خبره سوي خبره پاڼه کې د یو دولس کلن ماشوم کسر سنوي ته لیږل شوی او وایي مړې سیلابي اوبو راوړې دی. دی وایي دغه ماشوم د غزنی ولایت اندړو ولسوالۍ اړوند په ایرګتو سیمه کې د عبدالحمید خان کلی په مسجد کې پروت دی، خو کورنۍ لا هم نه د معلومه چې دا هلک څوک او له کومې سیمې څخه سیلابي اوبو راوړې دی. دا رنګ د قرباغ ولسوالۍ سپرخیلو کلی څخه بیا د سیمې خلکو آزادۍ رادیو ته د فیسبوک په لیکلي مسنجر کې لیکلي چې تیر شپه سیلابي اوبو دوه تنه وړې دي. دوی وایي دغه دوه کسان زوی او پلار و چې د پلار مړی یې موندل سوی خو د زوی مړی لا هم ترای تم دی. دوی وایي د سیمې خلک په موندلو بوخت دي، خو د دغه سیمې یو تن عبدالوکیل مرجاخیل بیا آزادۍ رادیو ته وویل چې د دوهم کس مړی هم موندل سوی دی.
بلې وژل شوي کسان د کرباغ ولسوالۍ اړوند د سفرخیلو د کلي اوسیدونکي دي. علي خان یې پلار او ګلابي بیزوی تیر مازیګر دوی غوښتل چې خپل کور ته لاړ شي، خو متاسفانه په لار کې سیل پرې راغلی و. پیری په سیمه کې دواړه لاهو کړي وو او د کوچک په سیمه کې د دواړو جسدونه موندل شوي دي.
بل لور ته بیا په غزنی کې له طبیعي پیښو سره د مبارزې ریاست څخه رسنیو ته په لیږلې خبر پاڼه کې په ټول ولایت کې د سختو ورښتونو او سیلابونو دراوتو خبر ورکوي. دوی وایي لومړی معلومات ښیي چې د باران او سیلابونو له امله پرون ورځ او تیره شپه په قرباغ او اغاز ولسوالیو کې 15 کسه وژل شوی دي، خو پوره جزئیات نه دی ورکړي. خبر پاڼه زیاتوي د مرکز ولسوالیو په بیلابیلو سیمو کې سلګونه کورونه ویجاړ شوی دي. همدارنګ 1500 هغه کورنۍ چې کورنۍ د سیلابي اوبو مخ ته پراته وو جماعتونو او تکه خانو ته انتقال شوی دي. د خبر پاڼې په حواله چې دا لومړی معلومات دي او وروسته به نور معلومات شریک کیږي. دا په داسې حال کې د چپ غزنی کې د دوشنبه په ورځ د سهار په 100 بجو د باران ورښت پیل شوی چې د سه شنبه ورځ تر 100 بجو د دغه راپور تر جوړولو پورې لا هم ورېده.
د غزنی نمو درسته او سیلابونو حال اوریته. اوس هم ورزو پکتیکا ته د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری په پکتیکا او خوست ولایتونو کې د زلزله ځپلو لپاره څه باندې 2000 سرپناوي جوړوي. د افغانستان لپاره د یو ان ایچ سی آر استازي په پکتیکا کې تیر میاشت د زلزله ځپلو سیمو څخه د لیدو پر مهال ویلي چې دوی د دغه سرپناو د جوړولو لپاره 14 میلیونه ډالرو د ارتیا لري. په پکتیکا خوست ولایتونو کې د زلزله ځپلو سیمو اوسیدونکو له مرستندوی ادارو او د طالبانو له حکومت غواړي چې د هوا له سړېدو مخکې دی دوی ته سرپناوي جوړي او لا ډېر انساني تلفاتو مخه دی ونیسي. جزئیات په دې راپور کې
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یا یونیسیار دغه پلان لمخې به په پکتیکا او خوست ولایتونو کې 2300 کورونه جوړ کړي. د افغانستان لپاره د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری استازي ویلي چې لیادو سرپناو به 2000 هغه د پکتیکا په ګیانی او برمل ولسوالیو او 300 نور به هم د خوست ولایت په سپیری ولسوالۍ کې جوړ شي. دغه کورونه چې د ژمي په موسم کې د زلزله ځپلو کورنیو لپاره په پام کې نیول شوی ټول لګښت یې 14 میلیون امریکایي ډالر کېږي. د افغانستان لپاره د یو این ایچ سی آر استازي لیونارد زولو له زلزله ځپلو سیمو څخه د لیدو په مهال ویلي چې یو این ایچ سی آر له پخوا زلزله ځپلو ته د اړینو مرستو لړۍ پیل کړي او اوس موږ غواړو چې د سرپنا په برخه کې د اړمنو کورنیو غوښتنو ته رسیدنه وکړو. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری د معلوماتو پر بنسټ بیا د درې ولسوالیو کې د سرپناو د جوړولو لومړنۍ سروې شوې او اوس قراردادي کمپنۍ په سیمه کې رغنیزي چارې پیل کړې. د طالبانو حکومت له طبیعي پیښو سره د مبارزې وزارت مرستیال تیره اونۍ ازادۍ راډیو ته ویل چې د یادو کورونو سروې میاشت وړاندې شوې او چارې د جمعې په ورځ پیل شوې، خو د زلزله ځپلو سیمو یو شمېر اوسیدونکي له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وایي چې لا هم د سرپناو د بنسټ ډبره نه ده ایښودل شوې. شریف الله ګیانوال ازادۍ راډیو ته ویل د زلزله ځپلو سیمو هوا په سړېدو ده او دوی ویره لري چې د هوا په سړېدو سره به لا ډېر انسانان تلف شي.
اول ارزو خو مو دغه ده چې موږ ته په کورو شروع باید ضرور کړي، ځکه مخکې ژمی را روان دی او دلته واورې هم بیخي زیاتې کېږي. حکومت نه مو دا خواهش دی چې حکومت باید سړک ته توجه وکړي، ځکه سړک تر اوسه بیخي نشته. موږ زیاتره شهیدان چې ورکړي دي سړک له لاسه مو ورکړي دي، ځکه سړک مو خام دی.
د پکتیکا په ګیانی برمل او د خوست ولایت په سپیری ولسوالۍ کې شاوخوا 2 میاشتې وړاندې د یوې زورورې زلزلې له امله د ښځو او ماشومانو په ګډون له زرو ډېر کسان مړه او د دوی 2 برابره نور ټپیان شول، چې د ځایي خلکو د ګڼو استوګنې کورونه یې هم ونړول. بل لور ته په لوګر ولایت کې هم د رواني اونۍ سیلاب ځپلې کورنۍ د طالبانو له حکومته او نړیوالو مرستندوی ادارو غواړي چې د سرپناو په جوړولو کې دې له دوی سره مرسته وکړي. د دوی له جملې عبیدالله ازادۍ راډیو ته ویل
دومګه ستونزې د سیلابونو د وتل لامل زخت ډیری دي. همکار مو سو نړیوال نه غوښتنه دا ده چې د یو سرپناه او د خرڅ خوراک یو څه همکاري ورسره وکړي.
د خوست او پکتیکا په ولایتونو کې 13 میاشتې زلزلې له امله د سلګونه کورونو د ویجاړېدو ترڅنګ په وروستیو 2 اونیو کې د افغانستان په څه باندې 10 ولایتونو کې د سیلابونو راوتو هم زرګونه کورونه ویجاړ کړي دي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوس به هم د اوکرين کړکیچ دور شو. اوکرين وایي روسیې د ژاپوریژیا د اټومي تاسیساتو په شاوخوا سیمو بریدونه ته دوام ورکړی دی او امریکایي چارواکو هم خبرداری ورکړی چې مسکو په پام کې لري چې د اوکرين د خپلواکۍ د ورځې له لمانځلو سره هممهاله د دې هیواد پر ملکي او دولتي تاسیساتو بریدونه زیات کړي. جزئیات نریاس نوري راکوي.
اوکرين وایي روسیې د زاپوریژیا پر سیمه چې د اروپا تر ټولو لوی اټومي تاسیسات پکې د بریدونه کړي دي. په سیمه کې له وروستیو نښتو سره د یوې اټومي ویجاړوونکې پیښې په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي. د امریکا متحدو ایالاتونو خبرداری ورکړی چې موسکو په پام کې لري چې د اوکرين خپلواکۍ د ورځې له لمانځلو سره هم مهاله پر بنسټیزو او دولتي تاسیساتو حملې وکړي. د اوکرين د وسلوالو ځواکونو د درستی ځوالۍ دفتر نن سهشنبه وویل چې روسي ځواکونو د اوکرين پر ښارونو توغندوي او د توپونو بریدونو ته دوام ورکړ او په هغو کې د نیکوپول، کریویری او سیو نیل نیکوفسکي ښارونه چې ټول د زاپوریژیا اټومي تاسیساتو ته نږدې دي په نښه کړي دي. د سیمې والي ولنټین ریزنیچنکو پر ټلګرام پاڼه لیکلي چې د تېرې شپې په بریدونو کې لږ تر لږه 4 تنه ټپیان شوي دي. دغه راز په کیف کې د امریکا سفارت او یو امریکایي چارواکي په جلا بیانونو کې په راروانو ورځو کې پر ملکي او دولتي تاسیساتو د روسیې د بریدونو د پلان په وړاندې خبرداری ورکړی دی. دغه امریکایي چارواکي چې نوم یې نه دی ښودل شوی روترز خبري اژانس ته ویلي چې دوی داسې معلومات ترلاسه کړي چې روسیه په پام کې لري د اوکراین پر ملکي تاسیساتو او دولتي ځایونو پر روانو ورځو کې بریدونه وکړي. دغه چارواکي ویلي چې په اوکراین کې د روسیې کړو وړو سابقې ته په پام موږ په اوکراین کې ملکیانو او ملکي تاسیساتو ته د روسیې دوامدار ګواښ اندېښنه لرو. دا خبرداري داسې مهال ورکول کېږي چې د اوکراین چارواکو روانهونه په پلازمینه کیف کې د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت پر عمومي جشنونو بندیز لګولی دی. اوکراین روانهونه له پخواني شوروي اتحاد څخه د خپلواکۍ د ترلاسه کولو یو ډېر شمه کلیزه لمانځي. کیف ویلي چې دغه مراسم د حملو ګواښ ته په پام لغوه کړي دي. سبا د اګست 4 پر اوکراین د روسي د بي دليل يرغل شپږ میاشتې پر کېږي. روسي د فبروري په 4 پر اوکراین يرغل کړی چې په نتیجه کې په زورګونو کسان وژل شوي او په میلیونونو نور اوکراینیان هم په کور دننه بې ځای شوي یا هیواد پرېښودو ته مجبوره شوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د هلمند باغران هغه ولسوالۍ ده چې په تیرو څلورو لسیزو کې په کې څوک له 12 ټولګي نه دی فارغ شوی. چې زیاتې په دې راپور کې ووري
د باغران ولسوالۍ مرکزی شونځي ده چې اوس مهال په کې سلګونه زده کوونکي په زده کړو بوخت دي.
مطلبونه راغلي دي، موږ له خپلو کتابونو سره مینه لرو.
د دې زده کوونکو عمرونه چې له لسو څخه کم دي د ټولو سره د یونیسف شین رنګ لرونکي بستي او کتابچې ورسره دي. او د تورو غرونو تر څنګ په یوه نړېدلې ښوونځي کې سپین ږیري کسان چې عمرونه یې د یوه ده هم تر 50 کم نه دي ورته تدریس کوي. د دې ښوونځي هیڅ یو ښوونکی له شپږم ټولګي نه پورته زده کړې نه دي کړي او ځینې ښوونکي خو یې آن په سترګو هم څه نه ویني او له چشمو نه پرته زده کوونکو ته تدریس نسی کولی. لکدا اتشپیت کلن محمد موسی. محمد موسی چې سپینه وژده ژیره لري او سپینه چشمه تر سترګو دي، دغلته د څلرم ټولګي زده کوونکو ته تدریس کوي. د ګلیسی مدیر شاه محمد چې خپل شاوخوا 55 کال عمر لري وایي په باغران ولسوالۍ کې د داوود خان له واکمنۍ راوروسته بیا د ښوونځي دروازې تړل سوي.
غیر معلمان خو داسې د 12 فارغ معلمان موږ په ولسوالۍ کې تقریبا یو یا دوه لرو هم نه بله، نو یاد شپږم فارغ دي او یا کوم وخت چې د داود خان دې خواته په باغران کې مکتب ویل سوی نه دی. کوم کسان چې سپین ږیري لکه دا سپین ږیري جمناسه چې په شپږم ته دې وخت پورې مکتب ویلي خو اکثر وفاسي وي ستنه داود خان د وخت څخه را په دې خو دلته مکتب نه دی ویل سوی.
خدا عمر خوړلی چې د پوهنې ریاست او یونیسف په مرسته یې په خپل سیمه کې اوس د پوهنې دا ډیوه بله ساتلې وایي نه غواړي راتلونکي نسلې په تیارې کې پاتې سي. د باغران په دې ولسوالۍ کې چې دې عمر خوړلو وسلې سرنغښتي له ګڼو ستونزو سره هم مخ دي. زده کوونکي شکایت کوي چې کتابونه کرتاسې او په ښوونځي کې د څښاق اوبه نه لري چې دې چارې د دې پر زده کړو منفي اغېزې هم کړې دي.
خو نشته او قلم کتابچا نشته، خو داسې دی چې نور شاګردان شته مرګن بې کتابو پاتې دي.
یا ډیر شانه سي کلمه کلمه نه سي کتابچې درسوم د کی چلانه سم مردل ته وبن لوري چې لاده د شانه درسوم مردلې پر شنو شې سلانه ستخته کنه لوري وسم دی کملات نه دي سره.
د هلمند د پوهنې رئیس محمد یواز انصاری هم منی چې په باغران ولسوالۍ کې ښوونیز بهیر له ستونزو سره مخ دي. خدای ژمنه کوي چې هلته به د ښوونې او روزنې په برخه کې د غشته ستونزې هواروي.
یونیسف ادارې وعده را سره کړې چې اولې کټګوري کې به موږ هغه ته حق د باغران ولسوالۍ او د بغنی ولسوالۍ او خانشین د شو ولسوالۍ ته ورکو چې الته د دوغې دارو د خواڅخه غشتنه ممکنه ده. ان شاء الله ډیر ژر به موږ د باغران او بغنی ولسوالۍ ته د یونیسف په مالی لګښت باندې الته د تعلیم د لپاره زمينه برابر کړو.
باغران ولسوالۍ د هلمند د مرکز لشکرګاه څخه په شاوخوا 22 کیلومتره کې پرته یو له هغه غرنۍ ولسوالۍ څخه ده چې د تیر جمهوریت شلکلن نظام پر مهال تر ډیره د طالبانو تر ولکې لاندې و او د جګړې تود سنگرو.
اوس هم یو ساينسي راپور د نړۍ تر ټولو نوی او غټ تلسکوپ د مشتري له سیارې داسې نوی عکسونه اخیستي چې دغه سیاره په یو نوی بڼه ښایي. چې زیاتې په دې راپور کې
ساینس پوهانو د شمسی منظومې د تر ټولو لوی سیارې مشتري نوی اخیستل شوی تصویر چې جیمز ویب فضایي تلسکوپ په جولای میاشت کې اخیستې خپره کړې دي. په دغو تصویرو کې د مشتري د شمالي او جنوبي قطبونو بې ساري وړانګې او تاویدونکې قطبي دوړې لیدل کېږي. د مشتري دغه لوی سره طوفاني برخه دومره لویه ده چې د ځمکې کره سلامت په نس کې ځایېږي. په تیره یو ډراماتیک تصویر ته د ساینس پوهانو پام اوښتی. په دغه تصویر کې د دغه سیارې په خوا او شا کې کمزورې کړې لیدل کېږي او همدارنګه د کهکشانونو د روښانه شالید په حاشیه کې دوه کوچنۍ سپوږمۍ چورلي
په برکلی کې د کالیفورنیا په پوهنتون کې استوري پیژندونکو ایم کی د پیټر اسوسیټډ پریس اژانس ته ویلي چې مشتری له دې مخکې دا ډول نه ولیدل او هر څه د باور وړ نه وو. نوموړي چې د دوو څېړنو په رهبرۍ کې مرسته کړې وای موږ واقعا تمه نه درلوده چې دا به دومره ښه وي. د متحده ایالاتونو او د فرانسې د ګډ څېړنیز ټیم په وینا د سرو وړانګو تصویر داسې و چې په مصنوعي توګه پکې شین، سپین، زرغون، زیړ او نارنجي رنګونه ګډ شوي چې ځانګړتیاوې په ګوته کوي. ناسا او د اروپا فضایي ادارې لخوا د لس میلیارد ډالرو دغه ټیلیسکوپ چې د مخکینی هبل ټیلیسکوپ ځای نیولی د تیر کال په پای کې د یوه توغندوی په ذریعه فضا ته استول شوی او له دوبي رئیس کهکشان څاري. فضایي ساینس پوهان هیله مند چې هغه تصاویر یا نور معلومات چې دوی د ویب ټیلیسکوپ په مرسته ترلاسه کوي هغه به له دوی سره مرسته وکړي چې په دې پوه شي کله په کهکشان کې لومړني ستوري راپیدا شوي او کهکشان څه کم څوارلس میلیارده کاله پخوا په څه ډول رامنځته شوی دی. ویب ټیلیسکوپ لزمکه 1,600,000 کیلومتره لری موقعیت لري.
د کابل په وخت څلور نیمه بجې شوې. په خبرونه دویمه نیمه کې درته نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوقو پروګرامونه لرو، خو تر هغه وړاندې لنډ خبرونه. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړو پرون هم د طالب مشرانو پر سفر د بندیز په دریس کې سره ویشلی وو. د خبره د فرانسې دولتي ټلویزیون فرانس 24 د ډیپلوماټیکو سرچینو په حواله کړې ده. د طالبانو پر دیالس مشرانو د سولې د خبرو په موخه د سفر بندیز مفشوي وو، خو دغه مافیت تیر جمعه پای ته ورسیده. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پرونی غونډې نور جزئیات لاس رسنی شوی ندي. تر دې وړاندې ویل شوی وو چې پر طالب مشرانو د سفر د بندیز په مسله کې روسیا او چین له اروپایي او امریکایي مشرانو سره یو خلونه ندي. طالبانو هم ویلي چې پر دوی بندیزونه د دوهې د تړون خلاف ګام دی او باید له بندیزونو د فشار د وسیلې په توګه کارونه خستل شي. د افغانستان د هوا پیژندنې اداره په 19 ولایتونو کې د ورښتونو او د ناڅاپي سیلابونو خبرداری ورکوي. دغې درې په بدخشان، تخار، نورستان، کونړ، لغمان، ننګرهار، کاپیسا، پنشیر، بغلان، پروان، کابل، میدان وردګ، لوګر، پکتیا، خوست، پکتیکا، غزنی، اروزګان او زابل ولایتونو کې د احتمالي ورښتونو او د سیلابونو د راوتلو اټکل کړی دی. د ورښتونو اندازه د 340 ملي مترو ترمنځ اټکل شوې ده. د دغې درې د خبر پاڼې لمخې په هرات، فراه او نیمروز کې لخاورو او دوړو سره د توندو بادونو وړاندوینه هم شوې ده. سیلونو پروند کابل کندهار لوی لار هم په غزنی کې پرې کړې و چې له امله یې په سلګونه مسافر په لار کې بند پاتې شوي وو. د دې سره جوخت تیرش په سیلابونو په غزنی کې 15 کسان وژلي وو. د افغانستان بانک کومه خرید څنګه د پاسپورت ریاست بنګړ کې پرانیستل شو. د پاسپورت ریاست چرواکی وایي چې دغه اقدام د هغو کسانو لپاره د اسانتیاو برابرولو په هدف شوی چې د پاسپورت اخیستلو لپاره د ریاست ته مراجعه کوله. چرواکی د غرزوی چې د مراجعینو د نوبت مراتولو په هدف به د نمرو اخیستو اوتومات ماشینو هم فعال کړي. د پاسپورت ریاست دغه اقدامات داسې مهال کوي چې په وروستیو میاشتو کې په پاسپورت ریاست کې د خلکو ګڼه ګوڼه د تیر په پرتله زیاته شوې ده. پاکستاني چارواکي وایي چې د دې هیواد پولیسو د پخواني صدراعظم عمران خان په ترهګري تورن کړی دی. دغه اقدام خایي په پاکستان کې سیاسي کړکیچ لا پسې زیات کړي. د تور پر عمران خان په اسلام آباد کې د هغه له وروستۍ وینا وروسته لګول شوی دی. هغه په وینا کې ژمنه کړې وه چې د پولیسو هغه مشر او یو قاضي بچی په خبرې د ده یو نږدې همکار له توقیف وروسته شکنجه کړی دی محاکمې ته راکاږي. او اوکراین وای روسیا د ژپوریژیا د اټومي تاسیساتو په شاوخوا سیمو بریدونو ته دوام ورکړی دی او امریکایي چارواکو هم خبرداري ورکړی چې مسکو په پام کې لري چې د اوکراین د خپلواکۍ دورځ لل منځلو سره هم بهاله د دې هیواد پر ملکی او دولتي تاسیساتو بریدونه زیات کړي. په سیمه کې لرستي یو نخوتو سره دی اټومي ویچاړون کې پیښې په اړه اندېښنې زیات شوې دي. د امریکا متحده ایالاتونو خبرداري ورکړی چې مسکو په پام کې لري چې د اوکراین د خپلواکۍ دورځ لل منځلو سره هم بهاله پر بنسټیزو او دولتي تاسیساتو حمله وکړي. په عین حال کې د اوکراین د وسلوالو ځواکونو د درستی ځوالي دفتر نن سهشنبه وویل چې روسي ځواکونو او د اوکراین پر څو خارونو چې د ژاپوریژیا اټومي تاسیساتو ته نږدې دي توغندیو او د توپونو بریدونو ته دوام ورکړی دی. په دغه بریدونو کې لږ تر لږه څلور کسانو د ټپي کېدو خبر هم ورکړل شوی دی.
نیمه نړۍ
خسر دمیان خلیم را بندو لګول
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و جاړم د ماشومان سره په ځکنه نو زمنور د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
قدر من دوستانو سلامونه میومنی یو شمیر افغان کورنۍ د خپل لونو د واده پر وخت پرته لدی چې له غو سره مشوره وکړي او یا د زوم او د کورنۍ په اړه معلومات ولري خپل لونه د دوی له رضایت او مشورې پرته ودوي خو ډیر ځله لیدل شوی چې دا کار د لونو پر راتلونکي کې ډیر ستونزې جوړوي ان تر دې چې د هغو د جلا کېدو او طلاق سبب شي خو ولې یو شمیر کورنۍ د لور رضایت په نظر کې نه نیسي
دا مشته د نیکونو او د وخت څخه یو دود را پاته دی چې دوه ته مشه دود نه سویلای دا یو ناوړه دود دی دا یو داسې دود دی چې په دې کې د شزه طبقه څخه سربستا د دې حق اخسل سوی دی
خودلی چې ډیرای وخت بیا تر ټولو زیات هغه مور پلار زوريږي چې د واده پر وخت د اولاد خوښي ته نه ګوري په دې اکله دی وېدا سي مور کیسه ورو چې څوار لس کلن لوري دی هغه خوښي پرته 50 کلن سړی ته ورکړي و د دې په وینا امدا واجبه چې ورسته بیا لډیر بعد برخلیک سره مخ شو
دکتر خبر نداره ای بیاور دیگه صدا کرد گفت بزبی بی ترا به احمدگل داد گفت من قبول ندارم ای گریان کرد من دوزار گفتم چیزی که نصیبی گفت باز دینا
جلی خبر نوا روری ورغا کرل چی بزبی بی تای احمدگل تور کردی ویل از ما قبول ندهی پجلا شوا زورت غصه شوم ورت می ویل چه دی چی نصیب دی همه هغه وخت را ته ویل چې ښه دی نصیب ته بز اور وچوم موږ سودا پسیتلو بیا یې هم را غکړل چې سودا م راوړي زه دا سړی نه کوم بیا ور باندې قهر شوم نور غلی شو اې چې هم ونه ویل په دې کې څو ورځې تیرې شوې بل ورځ مې زه د بلې لور کړه تللی وم چې راغلم دا په کور کې نه و پوښتنه مې وکړه ورپسې وګرځېدلو له ډېرو سرګردانیو وروسته مې د میړه د یو ملګري په کور کې پیدا کړه کله مې چې ولیدله هلته یې هم راته ویل چې زه دا کوژده نه منم نامزاد مې هم وروسته هغه ته یې هم وویل چې نور مه راځه زه تا نه غواړم تا ته وګوره او ما ته ګوره بله ورځ چې ورغلم بیا یې جلۍ راونه ښودله
دګه ورځ که ما رافتم یې دختاره نشان نداد
دې مور زیاته کړه چې څو ځله د میړه د ملګري کور ته چې لورې پکې وه د هغې د لیدلو لپاره ورغله خو لورې نه غوښتل چې ورسره وګوري د دې په وینا اقتصادي ستونزې او بې وزلي د دې لامل شوې چې د خپلې لور له مشورې او رضایت پرته د هغې د ورکړې پرېکړه وکړي خو داسې هم بیا پېښ شوي چې خپله جلۍ هم د کورنۍ له خوښې پرته داسې د ژوند ملګری ټاکلی چې بیا وروسته پښېمانه شوې ده د شمالي یوه اوسیدونکې د خپل ځان په اکله وایي
ګپ مادر پلار خدا قبول نکردم پدر مادر مم
د مور پلار خبره مې ونه منله خو اوس ډېره پښېمانه یم د خسر په کور کې له میړه نه مې نیولې تر ټولو یو هم سم چلند نه راسره کوي وایي تا زموږ زوی په زور کړی زموږ او د دوی کورنۍ ځمکه او آسمان فرق کوي که ډوډۍ پیدا کوم کالی نه وي که کالی پیدا شي بیا په نس وګیم دا هم خیر تیریږي خو ستونزه دا ده چې په دې کور کې د هیچا هم نه خوښېږم حق و ناحق بهانه را ته غواړي او جنجال راسره کوي اوس بیرته د پلار کور ته هم نشم تلی پښېمانه یم
یادمه پښېمانه شدیم
د کابل پوهنتون د ادبیاتو د پوهنځي استاد محموده تقوا وایي چې په افغانستان کې یو شمیر خلکو ته د اولاد له ژوند څخه هم د دوی دود او دستور لومړیتوب لري که لور څومره هم سخته تیروي دوی د ګزارې او ګذشت سپارښتنه ورته کوي نوموړی به راته ووایي چې ولې په ځینو کورنیو کې ځوانانو ته د واده پر وخت د انتخاب حق نه ورکول کیږي
دا چې زمونږ په ټولنه کې ولې یو ځوان او یوې ځوانې ته د واده د انتخاب حق نه ورکول کیږي شاید ډیر زیات لاملونه ولري یو لامل هم دغه دی چې تر اوسه پورې په ټولنه کې ښځو ته د مال او د ابزارو په سترګه کتل کیږي د دې لپاره چې یو لور یو کورنۍ هغه په پیسو خرڅوي نو طبیعي خبره ده چې سړی مال په پیسو خرڅوي او بل لور هغه په پیسو رانیسي نو طبیعي خبره ده چې مال سړی په پیسو رانیسي او هم ابزار په پیسو رانیسي په هغه څه چې پیسې ورکړ شي هغه د هغه شخص مال ګرځي او هغه د هغو ټول حقونه په موټی کې نیسی چا چې پیسې ور باندې ورکړي دي. زموږ په ټولنه کې لکه ښځو سره همدغه چلان روان دی، یعنی د نورو حقونو تر څنګ د واده د انتخاب حق هم ترې اخیستل شوی دی. دا ازادي خو ډېره لرې خبره ده چې یو انجلۍ خپله انتخاب وکړي او واده وکړي، خو لا عقل کله چې دوی کورنۍ توافق ته سره رسیږي د هغه انجلۍ نه حتی خوښه هم نه اخلي چې د هغوی رضایت دی دغه مرکې او دغه رشتې لپاره کنه دی. بل لامل ناپوهي ده. زمونږ په ټولنه کې خصوصا په کلیو کې او په لرو پرتې سیمو کې له ښارونو لرې هغه سیمې چې هغلته پکې پوهه او لوست کم دی، خصوصا په هغه طبقه کې چې تصمیم نیسي د نجونو په اړه، د هغوی کورنۍ، د هغوی د کورنۍ نارینه او د هغوی کورنۍ هغه کسان چې یو عشوي باتی په غاړه لري، هغوی کې د پوهې او د علمیت کموالی هم د دغې سبب کیږي چې دوی په پوهه او یا هم په ناپوهۍ کې د یو بل انسان د ژوند حق، د ازادۍ حق، د وینا حق، د واده د انتخاب حق ترې واخلي. یو خو په دودیز لحاظ زمونږ ټولنه دودیزه ټولنه ده، هغه څه چې پرون زمونږ خلکو کړي دي نن خلک هغه مشروع بولي او هغه تر دین هم لومړی ګڼي او عمل ور باندې کوي. او کله چې یو څوک نوښت کوي نو زمونږ په ټولنه کې هغه په تمسخر نیول کیږي او نیوکه ور باندې کیږي چې بل اخره هغه کس هم مجبوریږي ځان د هغه ټولنې پرنګ کړي چې پکې ژوند کوي، یعنی د محیط سره ځان تابع وګرځوي او تطابق وکړي له هغه محیط سره.
د اغلی تقوا په باور هغو ځوانانو چې له واده مخکې د خپل ګارډ ژوند په اړه فکر کړی وي بیا چې له ستونزو سره مخ کیږي په اسانه توګه یې حلولی شي.
تر ټولو کوچنۍ ټولنه د دوو کسانو په واده سره پیل کیږي چې کله هغوی یو له بل سره توافق ولري او هغوی یو د بل شرایط درک کړي وي او په شعوري توګه یو د بل ژوند ته راغلي وي او یو بل یې د خاوند او د مېرمنې په حیث قبول کړي. زه فکر کوم هغه ناخوالی چې بیا ژوند ته راځي دوی به د توافق په اساس قبول کړي وي او قرارداد به یې کړي او مثبت تړون به یې کړي او هغه به زغمي. خو که چیرې یو څوک ورسره ناآګاهانه او غیر له دې چې توافق یې کړی مخ کیږي نو د هغو تحمل به ډېر زیات سخت وي. نو هماغه چې زمونږ په کوچنۍ ټولنه کې دغه مشکلات را پیدا کیږي او دغه کوچنۍ ټولنه چې کله په لویه ټولنه بدلیږي نو مشکلات له مغه پیل څخه ورسره مل او بالاخره په لویه ټولنه تمام وي. دا چې مونږ نن څلوېښت کاله پرله پسې په جګړه کې ښکېل یو او بل مو د تاریخ چې هره پاڼه راواړی وه افغانان په جنګ کې ښکېل او ناآرامه سیمه ده. لاملونه یې همدغه دي چې زمونږ دوو کسانو په سوله ژوند نه دی کړی، هغوی ته نجلۍ ته خاوند او خاوند ته نجلۍ په لاټري کې راختلې ده. نو کله چې په لاټري کې یو چاته د ژوند ملګری راوځي نو د هغو پایله به همدغسې څلوېښت کاله جګړه وي. وینو چې ډېرې واده شوې ښځې تښتېدلې دي، ډېرې نجونې تښتېدلې. علتونه یې دغه دي چې کله د نجلۍ نه پوښتنه نه کېږي هغه وایي چې زه د دغه کس سره واده نه کوم، نو کورنۍ هغه په زوره مجبوروي او جلۍ بالاخره تښتي چې دا شرم د عمر تر پایه د جلۍ لپاره او د هغو د کورنۍ لپاره پاتې کیږي.
ارواپوهان او رواني ډاکټران وایي چې که چیرې د ځوانانو خبرې نه اوریدل کیږي او په جبري ډول داسې ژوند کولو ته مجبوروي چې خپله یې هم نه غواړي، له ګڼو رواني ستونزو سره مخ کیدلی شي. بیا د نو له هغو نه د خوښ ژوند تمه نه کیږي. د رواني برخې ډاکټر ایمل صافی له نورو خبرو سره
په مختلفو رواني ناروغیو کې د ځان وژنې کچه ډېر پورته خودل شوې ده چې دغې جملې نه جوړ خفګان یا ډپریشن دی، همدارنګه سایکوټیک اختلالات او استرابي ناروغي دي او روحي رواني فشارونه یا سټرسونه چې دا ورسته لامل زموږ په هواد کې ډېر زیات دي او زیاتره کسان خصوصا ځوان انجونې او هغه مېرمنې چې واده شوې دي او د خپل خاوند په کورونو کې د روحي رواني فشارونو سره مخامخ دي چې دغه سټرس یا رواني فشار سره د تطابق نشي کولای او هغه په مقابل کې مثبت جواب نشي ورکولای، په نتیجه کې دغه ناروغي ته داخليږي او ورسره دغې نه جوړ خفګان او بل اخر ځان وژنې اقدامات دي. د کورنۍ دند داده چې اول په خپل کورنیو کې پنجونو باندې فشارونه باید کم کړل شي او کله چې دی به واده شي هغه په هغه کورنۍ کې د هغه نورو خلکو نظمه هیله دا ده چې د خپل اولاد په نظر ورته وګوري او بل موضوع مهمه دا ده چې د هغوی روا غوښتنو ته غوږ کېښودل شي، ځکه تجربو ښودلې ده چې دوامدار روحي رواني فشار په مرکزي عصبي سیستم باندې ناوړه اغېزې کوي. د هغې په نتیجه کې یو تعداد کیمیاوي مواد دي چې هغه د کمبود طرف ته ځي او بالاخره شخص ډپریشن دپاره یا ژور خفګان دپاره مساعدوي که چېرته دغه وخت کې مداوا ونه شي د ځان وژنه باندې مجبوره کیږي او بالاخره ځان وژنه.
ډاکټر صفی زیاته کړه کله چې مور او پلار د خپلو لونو د واده کولو پریکړه کوي باید ډېر احتیاط وکړي. د هغه په وینا کې واده د دواړو لورو په خوښه او مشوره نه وي، له شخړو ډک ژوند به ولري او همدا شخړې دي چې بیا د ځان وژنې لامل هم کیږي.
Thank you.
په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د هر ډول تاوتریخوالی د لمنځه وړلو په هیله د خبرونه پای ته رسوو. نیمه نړۍ خبرونه په همداسې مهمو موضوعاتو راڅرخي. که غواړئ چې له موږ سره خپل نظر شریک کړئ، په دې واتس اپ شمیره پیغام پرېږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00420214 41 شپږ سوه یو. تربیه او بلې خبرونې ښې چارې.
اساسی او بشری حقوق.
سلام درنو دوستانو، اساسی او بشری حقوق خبرونه ته مو هر کلای کوم. قدر منوریدونکو، دا ونه د مور پلار د مال په میراث کې د انجونو په حق باندې خبرې کوو. دا چې انجونې د مور پلار په مال کې څومره د میراث حق لري، ولې او په کوم مواردو کې دغه حق نقص کیږي، او د چا مکلفیت ده چې انجونو ته هم د هغوی د مور پلار د مال په میراث کې حق ورکړي. په دې تړه بحث لرو. په بحث کې را سره د عبدالسبحان مصبا، افغان حقوق پو. مسپاسه په پیل کې خو تاسو ته خره غلاست وایم. اول خو به د دې میراث د حق په تړاو دوستان ته معلومات ورکړي.
خډیره مهرباني، میراث په لغت کې د انتقال او یا هم د ترکه په معنا ده، او بیا په اصطلاح کې علم د میراث هغه علم ده چې دغه په واسطه باندې دغه کم مال چې د یو انسان نه پاتې کیږي، د هغه د تقسیم د وارثینو په منځ کې د تقسیم په ارتباط باندې بحث کوي. نو دا یو هغه علم ده چې د قرآن شریف په آیاتو پر اساس باندې ثابت علم ده، او ټول موارد د سورت النساء ومنه تر دولسمې آیې پورې په ټوله کې په مشخصه توګه هغه کسان چې یو څوک چې مړ کیږي د هغه له مرګ نه وروسته کم مستحقین چې اوسي چې د هغه مال ورسره تقسیم شي، دا ټول د قرآن شریف په واسطه باندې ثابته شوي دي.
مس باسب د مور پلار یا د والدینو په مال کې البته د نجونو د میراث د حق په تړاو په نړیوالو قوانینو کې څرغلي.
په نړیواله کچه مسلمانان ټول د په میراث کې، ځکه چې په قران شریف په آیاتونو باندې ثابت ده، نو ټول حقوق یو رقم دي، او د لورانو لپاره خو هغه حق مشخص ده. نو لور مختلف حالات لري، کچیرته دو لورګان بیا معادل دی او زوی ماسبه کیږي، یو کچیرته بیا یو لور بوسی هغه بیا حالت فرق کوي، یعنی د قضیه حالت په ټوله کې فرق کوي. خو لور په مختلفو لارو نه د میراث مستحق ده، هم د میړه لخوانه هم د پلار لخوانه دوی حق دی میراث مستحق دی میراث کیدای شي. ولی هو په نړیواله سطح باندې هغه څوک چې د اسلام هغه هیوادونه چې مسلمانان دي خلک یې، نو هغه د میراث له دغه مواردونه برخمن دي، او حتی غیر مسلمانان هم د میراث قواعد ځان ته لري، خو هغه په مختلف په بل رقم باندې دي، د هغوی انواع و حالات فرق کوي.
ملی قوانین که څنګه یا د موضوع راغلی که څنګه؟
ملی قوانین خو طبعا د منګه د شرعي قوانینو نه اخیستل شوی قوانین دي. منشأ یا منبع چې د اساسي قوانین د شریعت د منګه د موضوع قوانینو نه، په دې اساس باندې مدني قانون په 1955 کال کې چې کله نافذ شو، نو دلته د میراث احکام یې په 1993 کې تعریف کړي دي، او هغه داسې ویلي دي چې هر هغه منقول یا غیر منقول اموال چې دی، یو څوک چې مړ کیږي د هغه نه چې په میراث پاتې کیږي، نو هغه به د همدغه احکامو د قوانینو د احکامو پر بنسټ تقسیمیږي. او ما میراث هغه وخت رامنځته کیږي چې یو شخص مړ شي، او یا هم د قاضي د حکم پر بنسټ باندې مړ شي. ځکه څوک ور کیږي نو هغه حالت ګونګوسي، نو بیا هغه قاضي مړ ګڼي. نو پندی اساس باندې بیا دی جنول لپاره هم موارد مشخص دی، هغه کم احکام چې شریعت ورته ورکړی دی هغه دی جنول لپاره دی، د خزینه لپاره هیڅ تفاوت دی، د نارینه او د خزي د میراث د حق په ارتباط باندې نشته.
مس باسب ولی او په کوم مواردو کې د جنونو د میراث حق البته نقص کیږي؟
دا حق خو د دې لپاره چې مال پورې تړلی حق ده، نو مال طبعا خوږ وسی معمولا له دغه حق نه هغه لورګانې چې ودونه کړي وسی هغه محرومیږي، او یو دلیل دا ده چې خلک مال خوږ ده او نیغ وړي ورونه چې پلار مړ شي هغه ورونه بیا خپلو خویندو ته حق ورکړي، او بل خوانه دا په فرهنګي لحاظه باندې د یو غلط دود د افغانستان په سطحه باندې، ځکه چې که یو لور حق وړي بیا هغه حق پلار ورور نه ورکوي ورته. یو عمده مورد همدا ده، د دې تر څنګ ناپوهي ده طبعا د قوانینو نه، او فرهنګي موارد هم شته دي. نو عمده موارد همدغه دي چې نجونې د خپل د میراث له حق نه محرومیږي، ولو که واده یې نمی کړی هم هغه حق چې شریعت او قوانین ورته ورکړی هغه نه مستفیده نه کیږي د همدغو شرایطو پر بنسټ باندې.
په افغانستان کې البته یاد افغانستان غونډې پروسته پاتې ټولنو کې د نجونو د میراث حق تاسې څنګه ارزوئ؟
خو په خوشنۍ سره باید وویل شي چې د لپاره چې افغاني ټولنه یوه سنتي ټولنه ده او مردسالاره ټولنه ده، ښځې او نجونې له مختلفو اساسي حقوقو نه په شمول د حق د میراث ته یا محدودیتونه ورته وضع شوي دي او یا هم محرومیت رامنځته شوی ده. نو د افغانستان اکثرا بیا په لرې پرتو سیمو کې خواشنۍ سره باید وویل شي چې له دې حق نه نجونې او ښځې هغه رقم چې لازمه ده مستفیده کیږي نه، یعنی یوازې حق د میراث نه ده بلکې د مهر حق هم یو اساسي حق ده چې له هغې نه هم محرومه دي، او دغه میراث چې نجونې هم د پلار له مال نه وړي او هم یې د میړه له مال نه وړي، په دې دواړو کې اکثرو مواردو کې محرومه دي، او دا علت دا ده چې قانون حاکمه نه ده، بېسوادي حاکمه ده، په زمین کې فرهنګ همدغه شی ده، دا ذهنیت همداسې عیار شوی ده چې بس نارینه دی حاکمه اوسي. حتی خزینه هم د دې لپاره چې یو خو ناپوهه دي خپل حق نه، او د دې تر څنګه د دې لپاره چې شخړه رامنځته نه شي، روابط خراب نه شي، معمولا د دغه حق نه د خپل تیریږي. یعنی ډېر محدوده نجونې دي او ښځې دي چې له دې حق نه په هغه رقم سره چې قانون ورته ورکړی ده مستفیده کیږي. دا په داسې حال کې ده که چېرته دوی محاکمو ته مراجعه وکړي، نو محاکم بیا د قانون پر بنسټ حکم کوي او هیڅ کومه ستونزه نشته ده.
د چا مکلفیت ده تر څو د نجونو د میراث حق نقص نشي؟
مکلفیت خو دلته په عملي لحاظ باندې کله چې پلار وفاتیږي طبعا ورونه په دې کې مکلفیت لري چې مخکې له دې چې هغه خویندې چې حتی نه هم غواړي چې دې حق نه مستفیده شي، دوی دې پخپله دا ورته زمینه درته مساعده کی. بیا خو د حق غوښتنه پخپله یو مکلفیت ده چې یعنی یو ضرورت ده چې باید د غنجونې د خپل د حق نه غوښتنه وکړي. نو قاضی بیا د دې مکلفیت لري چې که چېرته به بحث د میراث د قضیه محکمې ته راځي، نو هغه پرته له دې چې کومه دعوا وشي ورباندې هغه قضیه حل و فصل کړي. او د ټولنې د نظام حاکم مکلفیت ده چې د دې حق په ترویج کې کار وکړي، ځکه هیڅ نوع شرعي او قانوني مانع د دې لپاره نشته ده پرته له دې چې فرهنګي او دودیز موانع دي او غلطه تفسیرونه او غلطه تعبیرونه د ټولنې نه دي چې خلک معمولا نارینه یا ورونه په کورنۍ کې د امتیاز ورته ورکړی ده چې خپل خور له دغه اساسي او شرعي حق نه محرومه کړي.
کوربدان مس باسب، په پای کې ستاسې نظر غواړو د موضوع په تړاو.
دا یو ډېره مهمه موضوع ده، د نجونو د میراث مسله، او دا چې ولې دوی محرومه دي یا بیا هم یا په خپل انجلۍ نه غواړي او یا یې ورونه ورته نه ورکوي. یا در ټولنه د سی یو فضا حاکمه شوی چې نیور کې دا خپل واستون زده چې دا ستون زده په هواي په واسطه باندې او دا دغه موارد پر اساس چې انجونی باید جرأت وکړي د خپل د حقوق او د غوښتنې لپاره په لومړي قدم کې د کلو په سطح باندې کمی شوراګان چې د مشران چې دی له دوی نه وختنه وکړي کچې ته ورونه نه ورکړي چې د ستون زده په ملي کچه په د کلو په کچه باندې حل شي خو که احیانا نه حلیږي نو دوی د مراجعو کې قوانینو ته محاکمو ته د قوانینو پر بنسټ د خپل حق نه مستفیده شي ځکه نسلونه له دغه حق نه محرومیږي او دا ظلم ده د نجونو په حق کې او په دې کې دولت هم لازمه ده چې عامه پوهاوی زیات کړي د قانون حاکمیت په دې کې ډیر قوي کړي او تر څو له دې حق نه مستفیده شي دا یو تریخ حقیقت ده موږ په ټولنه کې چې نجونې د دې حق نه محرومه دي د اندغه ناوړه دودونو او ناوړه برداشتونو تعبیرونو پر اساس او د نارینه او د حاکمیت نو د دې ترڅنګه طبعا میراث خو په مال کې ده نو مال خو خوږ ده مادی موضوع ده په اسانه باندې څوک نه ورکوي چې څوک چاته مال ورکوي نو دا یوه مهمه موضوع ده په دې کې لازمه ده چې ټول لاس په کار شي تر څو دا مسله عامه شي
ډیره مننه مس باسب اترن اوریدونکو تاسو د عبد سبحان مسبا افغان حقوق په خبري د انجونو د میراث حق په اړه اوریدي دا وته دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه شته ستاسو وړاندې کړه تر بیا چې د خیر په نور خبرونه کې ستاسو بزور کزري او تاسو ټول په لاس پرو الله ممل شه خدا بریلی اوسئ
بل سارا رو رو لکه بیمار غگیدا پزل کې مې نره نره ستان غگیدا پزل کې مې نره نره ستان غگیدا وق وق مچ غلې غلې یار غگیدا وق وق مچ غلې غلې یار غگیدا